द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
قدر منو اوریدونکو سلام پر تاسو او سهار مو په خیر دا وی ای ډی وی ریډیو دا او تاسو زما غږ د امریکای له سرخار واشنگټن ډی سی نه اوري نن د جمعې ورځ د اپریل میاشتې 12 ده چې د وری میاشتې له درویشتمې سره سمون خوري زه فواد لامی او د ډی وی ریډیو د سارانې درې ساعته خبرونه په لومړي نیم ساعت کې تاسو ته خبرونه او خبري ریپورتونه وړاندې کوم لومړی هم د خبرونو سرټکی په افغانستان کې طالبانو په خپلو سیمو کې د ریډ کراس یا نړیوال سره صلیب او د سیاحت نړیوال سازمان پر کارونو بندیز لګولی طالبان وایي چې دغو تنظیمونو د هغوی د لارښوونو پر اساس عمل نه کاوه په دې اړه به غبرګونونه هم واوري په سودان کې پر صدر عمر البشیر کامیابه فوجي کودتا شوې ده فوجیان وایي چې 2 کاله به پر سودان مارشاله لګېدلی وي د سودان خلک ورته خوشاله دي او د ویکیلیکس بنسټګر جولیان اسانج پس له کلونو په لندن کې گرفتار شو امریکایي سمدسي په وړاندې فردي جرم عائد کړ جولیان اسانج د لکونو پټو امریکایي اسنادو په افشا کولو کې لاس درلود اوس هم پوره خبرونه افغان طالبانو اعلان کړی چې دوی به په افغانستان کې تر خپل قبضې لاندې سیمو کې د صحت عالمی ادارې او د سره صلیب یا ریډ کراس کمیټې پر کارونو بندیز ولګوي او دا بندیز لګولې دي طالبان وایي چې دا کاری د واکسین پر مهال د ځینو مشکوکو فعالیتونو له کبله کړی او دا بندیز به یې د دوی تر بل اعلان پورې همداسې پر ځای وي د افغان طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په افغانستان کې روانې جګړې حالات سخت پیچلي کړي دي او ریډ کراس او د صحت نړیوال سازمان د طالبانو د لارښوونې پر اساس فعالیت نه کاوه د سره صلیب د نړیوال کمیټې ویاند رابن وودو د فرانس خبری ایجنسی ته ویلي چې دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي هغه زیاتوي چې د طالبانو په پریکړه خبر شوی او له همدې عملیې خپل کارونه په افغانستان کې درولي دي څو ساعته پس له هغه چې د برتانیې پولیسو په لندن کې د اکوادور سفارتخانې ته ننوتل او د ویکیلیکس بنسټګر جولیان اسانج ونیو د زیارت په ورځ امریکې د اسانج پر وړاندې رسمي تورونه ولګول دا الزامونه د هغه کمپیوټري هیکینګ یا کمپیوټري غلا په کیس پورې اړه لري چې په کې د امریکا په لکهاو پټ یا محرم اسناد افشا شول جولیان اسانج درې نږدې 9 کاله په لندن کې د اکوادور هیواد په سفارتخانې کې پټ وو خو اکوادور یې بلاخره د پناه اخیستنې درخواست رد کړ او هغه پولیس ونیو ویکیلیکس په 2010 کې په لکونو پټ سندونه چې په عراق او افغانستان کې د امریکا د پټو کارونو او خبرو معلومات هم پکې شامل وو خپاره کړل او لویه غوغا یې جوړه کړه په سودان کې عمر البشیر چې له 1.5 کلونو راهیسې پر هغه ملکي حکومت کاوه د زیارت یا پنجشنبه په ورځ په وی پوزي کودتا له واکه لري کړی شو د عمر البشیر پر ضد له 4 میاشتو راهیسې مظاهرې روانې وي د سودان د دفاع وزیر ایواز محمد ابن عوف پر سرکاري ټلویزیون را څرګند شو او اعلان وکړ چې رژیم نسکوره شوی دی جنرال ابن عوف دا هم وویل چې عمر البشیر گرفتار شوی او یو خوندی ځای ته لیږدول شوی دی د سودان دفاع وزیر د 3 میاشتو بیړنی حالت اعلان وکړ او ویل چې حکومت به 2 کاله یو پوځي انتقالي شورا وچلوي د دې خبرو په اوریدو لسګونه زره خلک د سودان سرخار خرطوم واټونو تر ووتل او د عمر البشیر د حکومت ختمیدل یو منزل د امریکا خارجه وزارت یو بیان جاری کړی او پکې وویل چې واشنگټن د جمهوری او سولې سودان ملاتړ دی بل پلو د کاتولیکو عیسایانو مشر مذهبي مشر پاپ فرانسیس د جنوبی سودان د مشانو په پخو کې پریوتو سره یې هغوی ته زاری وکړي چې نور دی په غمل کې جنگ جګړې نه کوي دا په تاریخ کې یو بی مثاله پیښه و چې یو پاپ دی د چا په خو کې پریوتو سره زاری وکړي پاپ د جنوبی سودان پر مشانو غږ وکړ چې سوله ممکنه ده او هغوی باید یو لاس شي او خپل اختلافات یو اړخ ته کیږدي د سودان صدر سالوا کیر نائب صدر او پخوانی یاغي مشر ریک ماچر او درې نور د صدر نائبان د پاپ په بلنه واتیکان ته تللی وو جنوبی سودان له مخکینی سودان څخه یو جلا شوی نوی هیواد دی چې په 2014 کال کې پکې سخته کورنۍ جګړه ونښته او لامل یې لسګونه زره کسان ووژل شول او میلیونونه نور بې کوره شول اوس د جګړې دواړه اړخ په یو موقت حکومت سلا شوی او ګډ حکومت جوړ کړی دی. پاپ د همدی حکومت د اوسنۍ مشانو ته چې یو بل سره سخت جګړې کړي پخې ورمچ کړي او زاره ورته وکړي چې بیا د جګړه نه کوي. ملګری ملتونه او یورپی اتحاد ټینګار کوي چې په لیبیا کې د روانه جګړه زر تر زره ختم شي، ځکه ټولې خطې ته د بې ثباتۍ خطر مخ کړی دی. په لیبیا کې د جنگ دوه اړخونه هر یو ځان د ملک اصلي حکومت ګڼي او دواړه هڅه کوي چې پر سرحد ترابلس قبضه ټینګ کړي. اوس د سی په ترابلس کې دننه د وزیر اعظم فایز السراج حکومت ټینګ دی چې په عالمي کچه پیژندل کیږي. خو د جنرال خلیفه حفتر حکومت بیا د ترابلس په ختیځه سیمه کې د یو غواړي سرخار ته ننوځي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې له 8000 زیات ملکی وګړي له خپل کورونه بې ځای شوي او داسې هم ویل کیږي چې د بیړني صحي خدماتو درې کارکنان وژل شوي هم دي. د ملګرو ملتونو ویاند ویلي چې هغه سازمان د جګړې په سیمه کې د ملکی کسانو د ژوند په اړوند سخت اندېښمن دی. ملګرو ملتونو د جګړې پر ښکېلو اړخونو غږ کړی چې د بیړنیو مرستو د رسیدنې او د جنگ له سیمې څخه د عامو کسانو د راوتلو لپاره د ډزبندي وکړي. او روسي خبر دا چې بنیامین نتنیاهو د پنځمې دورې لپاره د اسرائیل وزیر اعظم وټاکل شو. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداري وویل چې د نتنیاهو بریا به په منځني ختیځ کې د سولې د پلان لپاره خوي، که څه هم دا واضح نه ده چې آیا د فلسطینیانو لخوا به دغه پلان ومنل شي او که څنګه. ترامپ وویل هر چا ویل او ما هیڅ کله ژمنه نه ده کړې، هر څوک وایي چې په منځني ختیځ کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سوله نه کیږي، خو زما په اند نتنیاهو د بریا وروسته د سولې لپاره یو ښه فرصت برابر شوی دی. د ټاکنو څخه دوی اونۍ وړاندې ولسمشر ترامپ نتنیاهو ته بلنه ورکړه او د ګولان پر غونډیو یې د اسرائیل حاکمیت پر رسمیت وپیژنده. ډیری څېړونکي وایي چې دغه کار د اسرائیل په انتخاباتو کې د نتنیاهو په ګټنې او کامیابیدو کې اغیزمن رول درلود. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
جام ستړي مشه په خیر راغلی. دا وی ډی و ریډیو دا تاسو خبرونه واوریدل. ز فواد لامی ما او د واشنگټن ډی سی نه اوس تاسو ته پورا بشپړ رپورټونه وړاندې کوو. او لومړی رپورټ به هم راوخلو د افغانستان په اړوند یو رپورټ دی. په افغانستان کې طالبانو په خپلو سیمو کې د ریډ کراس یا نړیوال سره صلیب او د صحت نړیوال تنظیم پر کارونو بندیز لګولی دی. طالبان وایي چې دغو تنظیمونو د هغوی د لارښوونو پر اساس کار نه کاوه. په دې اړه نور جزئیات د محمد عالمگیر په دې رپورت کې واوري.
په افغانستان کې طالبانو د سور صلیب او نړیوال صحت ادارې WHO مامورین د خپل ولکې لاندې سیمو کې د خپلو چارو څخه په موقتی ډول منی کړي او د دوی کارمندانو د سر حفاظت خپل کول نه پرشار شوي. طالبانو په خپل یو بیان کې ویلي د دوی شک دی چې نړیوال صحت ادارې WHO کارکونکي د ویکسینیشن کمپاین په وخت په ځینې سیمو کې مشکوک چار باندې اختول. دغه شان ICRC یا سور صلیب اداره هم طالبانو سره خپل کړي جمنو کې پاتې راغلي. بیان په دې اړه نور تفصیل نه دی ویلي. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې په افغانستان کې روانه جګړې حالت سخت پیچلې کړي دي او دغه سازمانونو د طالبانو د لارښوونې په اساس فعالیت نه کوي. په هم دې حال کې د سور صلیب نړیواله ټولنې ویلي دي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه هم ځنډولي. د سور صلیب نړیوالې ټولنې ویان رابن وډ د فرانسوي خبری ایجنسی AFP ته ویلي د طالبانو په پریکړه خبر شوې دي او هم دغه قبلای خپل فعالیتونه ځنډولي. د رويټرز خبری ایجنس د طالبانو د ویان لخوا لیکلي دي چې روغتیا نړیوال سازمان او د سور صلیب له طالبانو سره د شوې تړون په اساس فعالیتونه نه کول او په ادعای د واکسینو د کمپاین پر مهال ځینې مشکوک کارونه کړی دي. د طالبانو بیان زیاتوي د بلک می وینا پورې د دې دوه تنظیمونو چارې د طالبانو په ولکه کې لاندې سیمو کې درولې شوې او مجاهدین د دې تنظیمونو د حفاظت نور ذمہوار نه دي. د طالبانو د غواخ باندې WHO یا افغان حکومت تر اوسه خپل ځینې خبرګون لا نه دي سرګن کړي. طالبانو د دې وړاندې تیر کال اگست په میاشت کې افغانستان په جیلونو کې پراته طالبانو د پښتنې نه کولو په بانا د سور صلیب یا انټرنیشنل کمیټي آف ریډ کراس یا آی سی آر سی باندې د کار بندیز اعلان کړو. دو میاشتې پس آی سی آر سی او د طالبانو ترمنځ دوها قطر کې د مذاکرات وروسته طالبان د مرستندویه ادارې ته خپل کار کولو اجازه ورکړو. په دغه وخت په کابل کې د سور صلیب امدادي ادارې ویان دی میرمن آنډریا کاټا پریټا تر مخه په دوها کې د طالبانو مشرتابه د آی سی آر سی کار لپاره د اجازه پرته بشري حالت او امنیتي ستونزې په نظر کې ساتلې وي. د دې تر مخه مونږ طالب مشرانو ته افغان جیلونو کې د قیدیانو لپاره د خپل مرستو ذکر کړی او خپل صحی پروګرام ورته واضح کړی. پس د دې مونږ د لوزنامې ته رسیدلی یو. د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د سوري د لاندې د ویکسینیشن پروګرامونه لکه د پولیو خلاف مهم افغانستان کې ډېر اهمیت لري. دا ځکه چې افغانستان او د دوی ګاونډي پاکستان د نړۍ واحد داسې دوه هیوادونه دي چېرته چې اوس هم په سلهاو ماشومان د ګوزن یا د پولیو مرض د لاسه شل ګډ کیږي. هم دا څو ورځې مخکې د مایکروسافټ شرکت مشر بیل ګیټس چې په نړۍ کې د پولیو یا د ګوزن پر ضد کمپاین کوي د ویلي وو چې وسلوال طالبان په افغانستان کې د پولیو د ویکسینیشن یا د ویکسین کمپاین په لاره کې د ټولنا غټ خندان دي. د یاغیانو بریدونه او د دوی خلاف فوزي عملیاتو کې هم په تیره موده کې زیاتوالی راغلی چې پکې دواړو غاړو ته درنه مرګ جوړه اوړېدلې. اوادي خلک هم پکې په ګڼ شمیر کې د منځه تللي. د غشان په زرګا او خلک ته د جنگ د لاسه بې کوره شوي هم دي. طالبان د افغانستان سلور سوا او ضلعو کې قریبا په نیمه باندې اغیز لري یا په قبضه کې دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
او د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل صاحب دا ځل د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي تعلقاتو پاکلې او مضمون ته کتنه کړې ده چې په ګډه یې سره اورو.
د چین د بیلټ اینڈ روډ د منصوبې تر مخه به چین اقتصادي لحاظ سره یورپ، یوریشیا، افریقا، مشرقي وسطا او سویلي مرختی دی ایشیا سره وتړلې شي. د دې منصوبې تر مخه به د ریلوې د پاتلو او د ګیس او د تیلو د پایپ لاینونو د غزولو او د سړکونو او د سمندري بندرونو جوړولو مدونو سره سره تجارت او سرمایه کاری ډیره وده وکړي. په دې منصوبه تر اوسه پورې او یو ملکونو د سختونه کړي دي. د دې منصوبې په حقله د امریکې د میاشتیز مجلې امریکن سپیکټیټر په یو تازه غاڼه کې د نامتو صحافي فرانک شل یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته چین د پاکستان لپاره مسله جوړه شوې ده. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د دې منصوبې په کامیابۍ به د دنیا په ډېره برخه کې د تجارت او سرمایه کارۍ مدونه د چین په اختیار کې راشي. مضمون لیکي چې د امریکې هندوستان سره د اهم دفاعي ملګرتیا له سببه د امریکې زوړ اتحادي پاکستان اخر د چین غېږې ته لاړو. چین پاکستان ته په تیرو کلونو کې بیکچ زیات مالی او فوجي امداد ورکړی دی. د شاهراه کراکورم تعمیر، د جی ایف تندر او ولسم جنگي هوایي جاز او د الخالد جنگي ټینک په شریکه جوړول او د گوادر بندر جوړول او چالو کول د دې امداد مثالونه دي. خو د تیرې سمودی راسې پاکستان په ملک کې دننه د امن او امان په لانجو کې گیر دی. پله ترقیاتی حکمتي عملی ترنه خطا ده او د نورو لمنې ټینګې کړې دي. اولی د امریکې او اوسې د چین ګوته نیولې ده. اگر که اوس خپ ډاګه شوی ده چې د چین دا ټول امداد په اصل کې د چین د خپل سرکاري کمپنو د قرضونو په جال کې د پاکستان د غیرولو د مکارینا د ډک چال نه سیوا نور سندي. میگزین په خپل مضمون کې نور لیکي چې د پاکستان موجوده مالی کشالی هر چاته معلومه دي. د پاکستان دی مالی بوختونه د رایستو د پاره د چین نه علاوه سعودي عرب او متحده عرب اماراتونو هم د پاکستان بنګری ته سلګ ډیر نقدیت ورچولې دي. د پاکستان په اخراجاتو او آمدن کې د خسارې د مسلې اوارولو د پاره IMF نه هم د 200 ارب ډالرو د قرض اخیستو امکان اوس ډیر زیات شوی دی. فرانک شل امریکن سپیکټیټر کې چاپ شوی خپل مضمون کې لیکي چې د پاکستان او چین ترمنځ د مینی محبت ګرمواله اوس په سړېدو دی. پاکستان اوس د هغو منصوبو د مکمل کېدو په لار کې اړیره اخیستې ده کمی چې د وړاندې نه د مکمل کوونکو منصوبو په فهرست کې اچولې شوې دي، ځکه چې په دغو منصوبو به اخراجات د قرض په شکل کې د چین کمپنو کول. هر کله چې پاکستان د چین د سرکاري کمپنو د قرض خلاصولو په عمل اوسلا نه دی. وال سټریټ جرنل په خپل یو تازه خبر کې لیکلی دی چې د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان د 2 اربو ډالرو د مالی امداد ډیره برخه ځنډولې ده. د پاکستان نه وړاندې عمدا شان اقدام ملایشیا د 40 اربو ډالرو په مالیت د جوړیدونکي ریلوی لاین د منصوبې د ځنډولو په صورت کې اخیستی دی. خو امریکن سپیکټیټر لیکي چې د 13 ورځو راځي پاکستان دپاره ښه خبرونه را روان دي، ځکه چې پاکستان خپل ټول زور اقتصادي ترقی ته دین کړی دی. د قومي سلامتیا او امن و امان حالات په توله شوي دي، او دې هم عمران خان له د حکومت د کار روزګار په ایمانداري سره د چلولو موقع په لاس ورکړی ده. دین علاوه د سمودي راسي ترهګر حملې هم ډېرې کمی شوي دي. مضمون لیکي چې په 13 فروری کې د هندوستان د ولقي لاندې کشمیر کې خودکش حمله کې د وجلې شوو 40 هندي فوجیانو د بدل اخیستو لپاره د هندوستان په پاکستان باندې هوایي حملې او د پاکستان لخوا د هندوستان د جنگي هوایي جاد راغورځولو له سببه د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی و. خو د دواړو ملکونو مشرانو ډېر په کامیابۍ سره زړه پورې اقدامات وکړل او دا تاوتریخوالی یې راکم کړو. فرانک شیل امریکن سپیکټیټر میگزین کې چاپ شوی خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې په ښکاره خو پاکستان د افغان طالبانو امریکې سره خبرو ته کینولو کې هم اهم کردار ادا کړی دی. دین علاوه د کراچۍ نه وریسته سمندر کې د ګیس او د پټرولو د پریمانه ذخیرو راوتل هم د پاکستان دپاره یو ډیر لوی زیری دی. خو د چین بیلټ اینڈ روډ منصوبه د نظر دوکه ده، او د دوستۍ په جامه کې په سینه کې د چړې منډلو د بدنیتۍ منصوبه ده.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټویټر @voa_diva.
په سودان کې پر صدر عمر البشیر کامیابه پوځي کودتا شوې ده. پوځیان وایي چې 2 کاله به پر سودان مارشال لګېدلې وي. په همدې حال کې په سرخار خرطوم ښار کې زرګونه کسان واټونو کوڅو ته راوتلي او د دغه عمل ستاینه کړي ده او د غملاتړې څرګند کړي دي. په مخکې په دې حق له د نوشیروان قلندر رپورټ
پوس په سودان کې د جنرال احمد ابن اوف په مشره کې د پوز کونسل د نوې مشرې واک په لاس کې اخیستې دي او اعلان یې کړی دی چې د بیا تر 2 کلونو پورې د سودان د پوز کونسل مشروي. د دې نه وړاندې پوزي چارواکو په باضابطه توګه د صدر عمر البشیر د نیولو او د واک لري کولو اعلان کړی وو. امریکا د پرمن احتجاج کوونکو د مرستې اعلان کړی دی او وایي یقین لري چې ډېر ژر به واک اولسي استازو ته د 2 کالو لپاره حواله کړی شي. اروپای اتحاد هم د سودان په پوځي چارواکو زور وروړ دي چې زر تر زر د اختیارات او واک اولسته حواله کړي. اخوا بیا د سودان پروفیشنل اسوسییشن د سوري لاندې احتجاج کوونکو ژمنه سرګندې کړې دي چې احتجاج به روان وي، او د ډاکټرانو دغه اسوسییشن وایي چې د اپریل 16 نیټې نه په احتجاجونو کې 15 کسان وژل شوي دي. بلخوا د هیواد مخالف ډلې سوډاني کانګرس پارټي هم ویلي دي چې د عمر البشیر حکومت ختمېدل یې نیمه کامیابی ده، او په هیواد کې د پوره بدلون او ازادۍ پورې به خپل احتجاجونه جاري ساتي. دغه ډلې په ولز غږ کړی دی چې په چوکونو کې او لارو کې دی کینی او د چانه دی هم نهریږي. د ملک نوې پوځي کونسل مشر د خپل واک اعلانولو په وخت دا هم ویلي دي چې عمر البشیر په یو محفوظه ځای کې بندي ساتل شوی دی. د په هیواد کې د عین منسوخه کولو تر 3 میاشتو پورې بیړني حالت پر ځای کولو او د جنگ ختمولو اعلان کړی دی. د دې ترڅنګ سرحدي چوکي بندې کړې دي او د سلیری سات پورې د هیواد فضائي حدود هم د هر قسمه الوت لپاره بندولو اعلان کړی دی. د صدر عمر البشیر د حکومت د ختمولو اعلان سره سم د خرطوم لارو کوڅو ته په زرګونو خلک راووتل د خوشحالۍ سرګندونې کولې. عمر البشیر په لری کولو د خوشاله سرګندونو په وخت یو خزه چې فاطمه نومیده هم د خپل ماشومان سره سړک ته راوتلې و او صدارکم خبرې کولې.
نحنا سمعنا الاعلان حق ترهي حق البشير ونحنا ما هنرجع بيوتنا الا واحنا سقط.
فاطمه واي چې دوی منګکان ندي لکه څنګه چې ورته پخوانی صدر عمر البشیر ویلی چې د خلاف د احتجاج کوونکو مثال لکه د منګکانو دی. فاطمه ویل دوی زمریان دي او تر هغه پورې به په احتجاج وي چې تر څو پوز ورته اعلان ونه کړي چې عمر البشیر نور د ملک صدر نه دی پاتې. د دغه وروستو پوز باضابطه اعلان هم وکړو. د 15 کلن عمر البشیر په ضد د تیرو 100 میاشتو راهیسې احتجاجونه روان وو. سوډان دا وخت سخت معاشي مشکلاتو سره مخ دی او د حکومت نه په ولسی پاسونو کې غوښتنه کېدلې چې عمر البشیر د صدارت پرېږدي او یو وړخته دي شي. خو دغه احتجاجونو هغه وخت نور هم زور واغستو کله چې په سرخار خرطوم کې د ګرانې او د عمر البشیر د حکومت د بد انتظامۍ په ضد اولس د عمر البشیر د کور نه بهر احتجاجي ناشته پیل کړه او امنیتي عسکرو دغه احتجاج کوونکي په زور خورولو هڅه پیل کړي او په دغه وخت د هیواد پوز د احتجاج کوونکو حفاظت کولو. د ملک داخلي امنیتي عسکرو چې کله د احتجاج کوونکو په ضد د تشدد نه کار واخستو نو رتیر نه یا سه شنبه په ورځ پوز او د داخله امنیتي ادارو ترمنځ نښتې پیل شوې. د رایټر خبری ایجنسی تر مخه په دغه تشدد کې شپږ پوځیانو په شمول یو لس کسان وژل شوي. د دغه خونړې پیښې وروسته احتجاج کوونکي نور هم کلک شول او پوځ نه غوښتنه کوله چې عمر البشیر دی د صدارت څخه لری کړي. الجزیره ټلویزیون وایي چې دا وخت د ملک حالت دا دی چې په ټولو اهمو سړکونو پوځ موجود دی او د دفاع وزارت نه بهر په لویه شمېره کې اولس په احتجاج ناستی. صدر عمر البشیر په کال 1991 کې د پوځي بغاوت وروسته واک په لاس کې اخیستی و. په کال 1993 کې امریکا د سوډان حکومت د ترهګرو مرسته کوونکي حکومت ګرځولی و. د دغه اعلان څلور کاله وروسته یې پرې معاشي بندیزونه لګولي و او ورسره سوډان د اسلامي ترهګرو ته پناه ورکولو د ملکونو په فهرست کې چولیو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
او د ویکیلیکس بنسټګر جولیان اسانج پس له کلونو په لندن کې گرفتار شو. امریکایي سمدستي پر وړاندې فرد جرم عائد کړ. جولیان اسانج د لکونو پټو امریکایي اسنادو په افشا کولو کې لاس درلود. نصیر کاکړ له نورو جزئیات سره.
په جولیان اسانج باندې رسمي تور دا هم دی چې په 2010 کال کې د امریکا د تاریخ تر ټولو زیات خفیه پوځي معلومات افشا کړي وو. دغه کې زیاتره معلومات په افغانستان او عراق کې د امریکا د جنگ او د ګوانتانامو په زندان کې د زنداني مشکوکو ترګرو د جاج پاړو او 2.5 لک د بهرنیو چارو د وزارت پټې مراسم هم شامل وي. امریکا په اسانج تور لګولې چې د هیواد د استخباراتو د یوې پخوانی څېړونکې چلیسیا مانینګ چې د برډلی مانینګ په نوم هم پیژندل کیږي د امریکا د پټو معلوماتو د سیسه جوړه کړې و. حکومت وایي اسانج او مانینګ په داسې وخت باسونه کړي چې هغه پټ معلومات لومړی و اسانج ته او وروسته ویکیلیکس ته ورکړل. د امریکا صدر ډونالد ترامپ چې د کال 2018 د صدرتي کمپاین په اخیری اونیو کې د ویکیلیکس ستاینه کوله چې د هغه د مخالفه کاندیدی ډیموکرات هیلری کلینټن ایمیلونه افشا کړي وو. خو چې کله د اسانج په ضد رسمي تورونه ولګېدل نو هغه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د ویکیلیکس په اړه هیڅ خبر نه دی.
Julian Assange, I've been seeing what's happened with Assange and that will be a determination.
هغه وای زه د ویکیلیکس په اړه هیڅ نه يم خبر. دا پر ما پوری اړه نه لري. په دې په هیجم چې د جولین اسانج په اړه څه روان دي ما لیدل چې له اسانج سره څه سوي او د دې فیصله به له لوی څارنوال سره وی چې زه په هیجم په خپل کار کې تکړه دی. د پنځشنبه پر ورځ لندن کې د جولین اسانج د مدافع وکیل جنیفر رابینسن په دې ټینګار وکړ چې اسانج یو فعال خبریال او امریکا هغه د خپل کار په خاطر ځوروي.
This precedent means that any journalist can be extradited for prosecution in the United States for having published truthful information about the United States.
هغه ویل دا به د ټولو رسنیو او خبریالانو لپاره په اروپا او د نړۍ په نورو برخو کې ډیر خطرناک مثال جوړ سي. د دې معنی دا ده چې هر خبریال چې د امریکا په اړه رښتینی معلومات خپروي و امریکا ته به د مقدمو لپاره سپارل کیږي. خو په امریکا کې سرکاري وکیلان په دې توجه ورکوي چې اسانج و پټو معلوماتو ته د لاسرسي لپاره دسیسه کړې وه، نه چې د هغه د خپرولو په باب، او وایي چې دغه عمل د مطبوعاتو د ازادۍ په قانون کې نه راځي. په لندن کې پولیسو پخلی کړی چې جولین اسانج و امریکا ته د سپارلو د یو وارنټ په ترڅ کې نیول شوی، خو د هغه وکیل وایي چې و امریکا ته د سپارلو ضد به عدالت ته ځي.
او روسي خبر دا چې د پاکستان په خیبر پختونخوا صوبې او نویو زمشوي قبایلي زلو کې د لشمانیا یا د کالدانی د ناروغي پیښې ډېرې شوې دي، او د صحت چارواکي وایي چې 28,000 کسان په دغه صوبې کې په دې ناروغي اخته دي. همدارس په خیبر پختونخوا صوبې کې بیړنۍ حالت اعلان شوی او نړیوالو ادارو نه د مرستې غوښتنه شوې ده. نور حال حمید الله په دې رپورت کې ووري.
د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلی ضلعو او د لشمینیا نه اغیزمن د نورو ضلعو کې د مرض په حق لا بیړني حالت اعلان کړی دی. د پختونخوا د صحت وزیر هشام نعم الله اویل دا وخت په صوبه کې د لشمینیا نه اغیزمن د 28,000 مریضان دي. د اویل د دې مرض د پاره په کار ویکسین نه د حکومت سره او نه د بهر ملک نه راغوښتي شو، نو ځکه د مریضانو شمیره دومره زیاته شوه. خو وایي د صحت نړیوالې ادارې ورته نن د زیارت په ورځ د ویکسینو 10,000 کویل ورکړي دي.
لگ مسئلہ دا پا کرالا چی کم انجیکشن لیشمینیا دا پارا کیور کولو دا پارا پکار وا آدھا ڈریپ پا لسٹ باندے نو انو مونگ امپورٹ کولے نشوا خو ڈبلیو ایچ او پا درو باندے مونگ امپورٹ کڑے دا اوز دینا پس ننم 30,000 انجیکشنز را غلی دی اور ٹول مرڈ ایریا ڈسٹرکٹس اور سیٹل ڈسٹرکٹس کے چی چرتے پرابلم دے التا ٹولو تا موز ڈسٹریبیوٹ کڑل تقریباً 28,000 پیشنٹس دی.
د لشمینیا مرض د یو خاص قسم ماشی د ټک نه لګي. دا ماشی د افغانستان او پاکستان په پوله پرتو سیمو کې ډېر دی. تر ټولو زیات اغیزمن د سیمه د خیبری جنسي او د تورخم د لارې دوان اړخه دي. د خیبر ضلع ضلع سرجن ډاکټر ایوب وايي په وروستیو ورځو کې یوازې په خیبر ضلع کې د 3,000 نه زیات مریضان مخې ته راغلي دي.
سب کوټینیس او بل د ویزرل نه چې کم دی د نن اندرونی چې کم حصی دي لکه مطلب اینش ولا ګردیش ولا یا نور زینش په دې باندې دا چې کله ولګي نو هپټو سپلینو میګلی یا هپټو میګلی دا شینه ورته وشي د یو پړزي نغینه مړ کې دیم شي. خو هغه شکر دی هغه تر اوسه پورې دلته نشته ری. او چې کم د لیژن دی د السر دی په سکن کې نو چې په مخ باندې وشي او سپیشلی د جینکوی ودونه نه وشي نو هغه د هغې دپاره بیا د لږ د شرم بیس جوړیږي او هغوی بیا سټرس یا داسې انزایټی ته ځي چې لږه مطلب خلک بیا نه خوښوي. نو د هغوی کوژدنو کې ودونو کې لږې مسلې نو موږ ته پکار دی چې د هغې بیا پلاسټیک سرجن موږ ته پرووایډ شي یا موږ هغې ته هغه ماشوم ورسوو ماشوم اسپیشلی خزه جنکی چې کوم دی
دیوای د ماشینا د صفای د وجود پټ ساتلو د ښاغو بو ختمولو او د ماشو د حفاظت د سپری سره خلاصېدل امکاني دي. خو د سویلي وزیرستان ضلعي سرجن ډاکټر رحیم نواز وایي د متعلقه ویکسینو د 300 لګولو سره د مرض ختميږي.
په کې لکه مختلف ډوز دي زنا د 7 انجکشن سره ټیک شي زنا د 14 انجکشن سره ټیک شي هغه بیا مونږ بار بار ویکلی په هفته کې 2 لګوري الی جن چا دا کوم طرف روان دي او ان شاء الله 100% ټریټمنټ ده ګلوکانټین سره لکه چې موږ ابزرو کړی دي.
پر واستیو کې د لشمینیا نه د غزمن د ماشومانو جنکو او هلکانو داس اکسونه په سوشل میډیا ولیدل شو چې مخونه لاسونه او د بدن نور اندامونه د السر غټ غټ پلو نیولې وو. داسې پولې په لوی غزمن د کسانو کې هم وي. خو ډاکټران وایي خلک د ننګ شرما بیا یوازې ځان ډاکټر ته خایي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی ډیو نیوز په خبرو.